مشال دو د 3 بجو د ماشین د 3 بجو په خبرونه کې مو زاب عبدالحق کاکړ کلی کوم په دې غړي کې دوه تازه خبرونه یو دا چې د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینر پر د وژنې په تور د نیوڅوي عمر شیخ د خوشکولو حکم ورکړی او دا رنګ په پېښور کې بیا پولیسو د بچری کونو فعال ګلالي اسماعیل پلار نیولې دي. دا تازه رپورټونه په اړه بل خپل خبريالان سر خبري کو. د دې ترڅنګ به د شمالي وزیرستان او د پاکستان د نورو برخه په اړه رپورټونه درته لرو او د میانمار په اړه به هم یو رپورټ درته لرو چې هلته تېره ورځ فوج کودتا کړې وه. خو پیل بل خبرونه وکړو. احمد الله وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسینو ورکول بهیر روانه اونۍ پیلېږي. په لسبیلا کې بس اوختو پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي دي بایدن انتظامیا د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسین ورکولو لړۍ به روانه اونۍ پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخوستن د پاکستان جیو ټی وی ته وویل له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به صوبو ته ورسولی شي. د نوموړي وینا و واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه هم پرون مشال ویډیو ته ویلی وو د واکسینو د ورکولو لپاره یې تیاری بشپړ کړي او د راتلونکي 4 شنبه یا 5 شنبه ورځې نه به دا لړۍ شروع شي. بل پلو په پاکستان کې په 13 ساعتو کې له کرونا وایرس نور 63 کسان مړه شوي دي چې ورسره په یاد ملک کې له دې وایرسه د مړو مجموعي شمیر 11,246 ته ورسېدو. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر شاوخوا 15,340 ته رسیدلی دی. په ملک کې په 13 ورځو کې د کرونا وایرس 1,240 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ-19 ناروغۍ نږدې 15,300 پورې کسان بیرته رغېدلي دي. په بلوچستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لسبیلا سیمه کې واوخت خلکو ته پکې مرګ جوبله ورسېدله. د سیمې پولیس وایي په مړو شوو او جوبلو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په وینا د لومړنیو پلټنو له مخې د حادثه د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلي. په ننګرهار کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری او د ملي امنیت یو کارمند وژل شوی دی. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسولین وایي نن سهار د سرود ولسوالۍ اړوند د سرحدي ځواکونو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې هم نن سهار د ملي امنیت یو کارمند هم ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې دی. د یادو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د هرات پولیس وایي په اوبه ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان حامد الکوزي مشال ویډیو ته وویل نښته نن د سهار نه ولسوالۍ په بازار کې پیل شوې چې تر اوسه روانه ده. اوبه چې د هرات ښار په 100 کیلومترۍ کې پرته ده د یاد ولایت له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. ښاغلي الکوزي 2 ورځې مخکې مشال ویډیو ته ویلي وو چې یوازې د دې ولسوالۍ بازار له دولتي ځواکونو سره دی او پاتې سیمې د طالبانو په ولقه کې دي. د ماسکو یو عدالت بانند د فروری په 2 د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناویلنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید وربدل کړي او کنه. دا سزا نوموړی ته په هغه کیس کې اورول شوی و چې په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې سیاسي انګیزه لري. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم غصې څرګندونه روانه ده. د 13 اونۍ راهیسې د صدر ولادیمیر پوټین پر ضد د روس په بیلابیلو ښارونو کې کیدونکي احتجاجونه د 13 لسیزې د لویو احتجاجونو څخه دي. په روس کې د الکسی ناولنی پلویانو په خپلو ملاتړو غږ کړی چې نن دې په ماسکو کې هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې بعد نوموړي د قضیې اوریدنه کیږي. 44 کلن الکسی ناولنی د جنوري په 12 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د ځنډول شوي قید له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ولسمشر جو بایدن انتظامیا د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې پولیسو د روسیې د حزب اختلاف سیاستدان الکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. د فروری په لومبۍ نیټه د امریکا سی این بی سی ټی وی سره په مرکه کې بلینکن ویل دوی د تشدد د کریک ډاون سخت پریشانه کړي دي. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگټن د دې مظاهرو تر شا لاس لري. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه له احمد الله زخه خواوردل د مشال ریډیو خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال د وژنې په تور نیول سوی عمر شیخ د خوشي کولو حکم ورکړی. د کراچۍ پولیسو لخوا نیول سوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې دیرش غړي پرون عدالت ته په ریمانډ پولیس ته په عدالت پر ریمانډ وسپارل، خو اوس به بله مرحله څه وي
چې په دریم تاریخ باندې به د دې جوډیشل کسټډي وشي او په هغه ورځ باندې به زه ضمانت درخواست هم د دې ولګوم. دوه درې ورځو کې به ضمانت هم وشي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د فوجي عملیات پر مهال افغانستان ته کډه سوي کډوال شکایت کوي چې آن دوی ته په ایمرجنسي کې هم پاکستان ته د اوړېدو اجازه نه ورکول کیږي. نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او پیل هم له پاکستان زخه کو. او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل د وژنې په تور د نیول سوي عمر شیخ د خوشي کولو حکم ورکړی. عمر شیخ له تیرو 13 کلونو راسي د ډینیل پرل د وژنې په تور په زندان کې وو. هغه ته دا سزا د پاکستان د ترګریز د عدالت اورولې وه. د هغه د خوشي کولو حکم نن د جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ بینچ ورکړ. تر دې وړاندې د جنوري 28 نیټه سپریم کورټ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وژنې په کیس کې بنو ګناه ګرځولي. تر فیصلو راتلو وروسته د امریکا بهرنی چارو وزیر انتون بلنکن د سپریم کورټ پر دې فیصله خپګان ښودلی. هغه د جنوري 28 نیټه په ټوئیټر باندې لیکلي ول چې ژمن دي چې د پال کورنۍ ته انصاف تامین کړي سي او ترګرو عدالت ته راوړل سي. دا وخت راسه د ټلیفون په لاین له اسلام آباد د خاص مون همکار طاهر خان دی. طاهر خان سپ تاسو تار کلی وایم که مهرباني وکړي د سپریم کورټ د نننني حکم په اړه تفصیل را سره شریک کړئ. تارخان صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي. هلو
هلو
اوس راځي تارخان صاحب، مننه هرکلی وایم که لږ تفصیل راکړئ د سپریم کورټ د دې حکم په اړه.
د سپریم کورټ درې قاضیانو ججانو نن چې کومه فیصله کړې ده، نو حکومت ته د احمد عمر شیخ د خوشی کولو د رهایی حکم ورکړی دی او د چسنګا په دته چې کوم د مرګ سزا وا د غیرست بیا د په زندان کې په هغه سیل کې هغه ځکه ساتل شوی دی چې هلته د اعدام چې سزا ورول شوی دی، نو د هغه سیل د لری کولو امر کړی دی او د دوه ورځو لپاره دی کراچی په یو زندان کې. یو عام بارک چې دی عام کوم نور قیدیان پکې وي هغه ته د منتقل کولو هم حکم کړی دی. دا هم حکم دی چې د دوه وروسته د جمعې په یو آن د حکومت یو ریسټ هاوس ته انتقل کی او دا بیا د کورنۍ خلکو ته د هم اجازه وي چې د سر سحر نه تر د ماخام پورې لیدل هم شي. البته سپریم کورټ دا خبره وکړه چې دته به د موبایل او دغه رنګ د انټرنیټ سہولت نه او حکومت به د ده د رهایش او د ده چې کوم د ترانسپورټ د سره ملاقاتونو راځي هغه به د حکومت پیسې به د هغوی ذمهواري وي. د سپریم کورټ دا نوی امر راغلی دی.
دغه یو سوال پورته کیږي د خلکو په ذهن کې راځي چې تر دې له مخه هم عطا بندیال جسټس عطا بندیال او د سپریم کورټ یو بینچ د ده په اړه باندې فیصله اورولې وه، نو بیا دوباره دې ته ضرورت څه له پیښ شو؟
خوشی کو امر شو نو سن حکومت د دغه فیصله خلاف سپریم کورټ ته کړی وا د دغه فیصله د نظر سانه د بیا کتنې یو اپیل داخل کړی او چورستو بیا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبر هم کړی وا چې مودي حکومت به هم د سن حکومت په دغه اپیل کې یو پارټی وي، دی به هم داغه برخه وي. نو دی چې کوم اپیل د دغه فیصله خلاف نو هغه اپیل اوس حکومت د سپریم کورټ دریو ججانو نه دی منلی او د د خوشی کولو امر کړی. ډیر باسن ننو شو په سپریم کورټ کې د حکومت چې کوم داغی لخوا وکیل جنرل یا لوی سارنوال هغه دا نظر او موقف وو چې احمد عمر شیخ دا یو خطرناک هغه په نظر باندې یو کس دی او
طرفان صاحب ستاسو دغه ټلیفون لائن کې مشکل دی. بهرحال خیر بیا به بیا کورست په بل غړي کې بیا تاسو ته راځو. ډیر مننه تاسو دې تفصیل راکې خو خبره نیمګړې پاتې شو د ټلیفون د کرښې د خرابوالي لوجه. یو بل خبر چې هم تازه دی هغه دا چې په پېښور کې پولیسو د بشیر کو نفالی ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل نیولې دی. هغه نن له هغه وروسته ونې سوچ کړه ترګریز د عدالت د ضمانت درخواست رد کړ. زموږ بل همکار په پېښور کې غلام غوث سره د ټلیفون په لاندې دی. غلام غوث تاسو تر کله وایم کده دې په اړه باندې لښ تفصیل را سره شریک کړي.
او مننه کاکان صاحب دغه پروفیسر اسماعیل چې کوم دی ګلالی اسماعیل پلار اگر چنن کلا دغه د انسیدادی ترګری عدالت ته د فضل ستاس جج قانون باندې ته وړاندې شو نو چې کوم د دوه وکیلانو کوم د بی بی درخواست یعنی د ضمانت نه مخکې د ګرفتارۍ کوم درخواست دی هغه نن رد کړی شو. او دا هغه چې کوم دغه وکیلان دي هغه مشال ریډیو ته هغه وویل چې دا پرون په دې کې هغه شوی او باس شوی وو او په د باندې چې کوم دی نو د ګلالی اسماعیل په پلار او ورسره په مور باندې د ترګری په لړ کې هغه ته لکه د فنډینګ او مالی پنګ برابرولو تورونه چې کوم دی نو هغه په لګولې شوی وو. دغه کیس په روانو یو ځل مخکې په یو باندې هم دا کیس شوی وو چې کوم په پېښور کې د ترګری د دریم نمبر عدالت دی هغه دا بری کړی سره د ګلالی اسماعیل او ورسره پلار او مور درې واره نن پدې کې چې کوم مې نو د ګلالی اسماعیل چې کوم دغه مور دا هغه د ضمانت چې کوم درخواست واغه کنفرم شو یعنی هغه ته دغه ورکړې شو خو د پلار هغه د پروفیسر اسماعیل هغه درخواست چې کوم نو هغه رد کړې شو نو پدې وجه باندې سی ټی ډی پولیس واغه ونیو. بیا د سی ټی ډی پولیسو نو چې مونږ دغه پوښتنه وکړه نو هغه دا ویل چې دا به سبا ته چې کوم نو د مجسټریټ د عدالت ته بیا وړاندې کیږي په جوډیشل ریمانډ باندې هغه غواړي چې د څو ورځو لپاره وساتي. البته چې کوم دغه تورونه په دې باندې لګېدلې دي او د هغه وکیلانو سره چې کوم الهي اډوکیټ په نوم د دې وکیل له هغه سما خبرې اترې وکړلې نو هغه دا وایي چې پروفیسر اسماعیل او ورسره د هغه نو کورنۍ نور غړي دغه تورونه یې دغه کړي دي رد کړي دي او سوال به د مجسټریټ عدالت کې چې د وړاندې کیږي نو هغه به هم د خپل دغه دریض دغه کوي دپا کوي او دا کیس به مخ په وړاندې بوزي. خو بس روز پکې بس هم دغه اپډیټ د چنن پروفیسر اسماعیل بیا ونیول شو.
ډیر ډیر مننه غلام غوث په تاسو په دې اړه تفصیل راکړي او هم په دې اړه باندې د پاکستان کې د پروفیسر اسماعیل د نیولو په خبرګون کې امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا چې کومه څنګه دا په ټویټر پاڼه باندې د پروفیسر اسماعیل د نیولو باندې وایي چې خوشینه دي او په ټویټ کې دا ویلي دي او دا ویلي دي چې د اسماعیل کورنۍ چې دا غل ډیر وخت راځي په یعنی د دوی څار کېږي په دوی پسې کل کېږي د حکومتي چارواکي او د دوی په مختلفو طریقو باندې جوړونه کېږي. او امنیسټي انټرنیشنل بیا دا وایي چې پروفیسر اسماعیل چې دی هغه په دې وروستیو کې په کرونا وایرس مخته سره شوی او د کورنۍ حواله ورکوي او د دې وجه څخه د صحت ډیر کمزوري شوی دی او کدی چیرې په یو داسې جیل ته لیږل کېږي چې هلته قیدیان بېخي زیات دي نو د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دا به د ژوند له خطر سره مخامخ کی او هلته په دې جیلونو کې د دوی په وینا باندې د صحت اسانتیاوي هم نشته او دا د دوی په وینا دا د صحت په اړه چې کوم یو حق دی د امنیسټي انټرنیشنل په دې باندې خبرګون راغلی دی. چارواکو لخوا لا تر اوسه پوری څه ویل شوی نه دي. او راځو یو بل رپورټ ته او له یو اعلان وروسته.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
ترینال نمخم واردل چې د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل چې دا وخت په امریکا کې ده، د هغې پلار پروفیسر ابراهیم د پېښور کې پولیسو له عدالته نیولی دی، له هغه وروسته چې هغه د هغه د ضمانت درخواست د ترګریز د عدالت رد کړ. هم د دې نیونو په سلسله کې یو بل رپورټ لرو، هغه دا چې د پاکستان د سند صوبې پولیسو بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي چې تېره ورځ نیولي وو هغه عدالت ته وړاندې سو. عدالت دغه کسان په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلی دي او د بلې اورېدنې لپاره یې د سبا نیټه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د ټولو نیول سو کسانو د ضمانت لپاره به سبا درخواست عدالت ته ورکوي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
د سند پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ نیولي درې دېرش غړي عدالت ته وړاندې کړ او عدالت د دوه ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ وسپارل. د بلې اورېدنې لپاره د 3 فروری نیټه ورکړې شوه. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل چې د ټولو نیولې شوي کسانو د ضمانت خواستونه به په 3 فروری عدالت کې وړاندې کړي.
نن د ملیر په ضلعي عدالت کې د مجسټریټ مخ کې پرون چې کوم د پی ټی ایم کسان نیولې شو هغه نن پولیس پېښ کړ او دا و عدالت دو ورځې پولیس ریمانډ ورکو او اوس په دریم تاریخ باندې بیا راولي. ان شاء الله العزیز په دریم تاریخ باندې به دی جوډیشل کسٹڈی وشي او په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم دی ولګوم. دوه درې ورځې کې به ضمانت هم وشي.
د پولیسو لخوا نیولې شوې کسانو کې ابراهیم، عادل شاه، محمد طاهر، محمد اسرار، عمر حبیب، فیض الله، فرید الله او ټول درې دېرش غړي هم شامل دي. دا ټول کسان د جنوري په یو دېرشمه د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی په یو دېرشمه جنوري ماښام د نقیب مسید، ارمان لونی او د عارف وزیر د تلین غونډاره جوړ کړی وه. نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو خوا د گرفتاری رستو وجلې شوی وو چې پکې د هغه وخت ایس ایس پی ملیر راونوار او درې نور پولیس والا گرفتار کړی شوی وو چې اوس په ضمانت خوشی دي. ارمان لونی دوه کال وړاندې په لورلای کې د یو احتجاجي مظاهرې په وخت د پولیسو له تشدد رستو په اسپتال کې ساور کړی وه او نږدې 9 میاشتې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم غړی عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې شوی وو. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یادو کسان تین غونډې ته پولیسو د خلکو د ورتګ اجازه ورنکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دا وکوي چې پولیسو په دوی ډزې وکړې، خلک یې ټپیان کړل او له ډېر شو زیات یې گرفتار کړل. خو د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازې بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو وویشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شوي. پولیسو په دغه وخت 30 کسان نیولي دي او مقدمه پی کړې ده. پولیسو په نیولې شوي کسانو تور پورې کړی چې دوی د حکومت اجازه بغیر غونډه را جوړه کړي او په پولیسو یې ډزې کړي. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. د دې وړاندې پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي. د جلسې وروسته په 9 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمي پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. د علي وزیر د نیولو په ضد د پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر په 14 په سوراب ګوټ کې هم احتجاج کړی وو او بیا د هغې وروسته پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. علي وزیر سره د نورو نیولې شوي د پی ټی ایم د کسانو سره د یوې میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری یشي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
او سم په خوست کې د وزیرستاني کډوالو شکایتونه په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال لا شکایت کوي چې د پاکستان حکومت د واپسې غم نه خوري. دی وايي کله چې هغه کم کس نه جوړ سي یا هم مړ سي نو اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته ورسوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وايي د دوه کډوالو ستونزو خبر دي او د هواري هڅې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان دغه کسان په 2014 کال کې هغه مهال و افغانستان ته کډه سول کله چې د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد په 2014 کال کې پوځي عملیات پیل کړل. په دې اړه نور حال د عمر وزیر په رپورت کې.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک ګیلمن دي چې پاکستان ته راستنېدل خو د کالونو نه ځنډول شوي، خو نن یې چې مړې وشي او یا ناروغ جوړ شي نو په غلام خان بندر ورته انټری یا اجازه هم نه کیږي. دوی وایي نه پوهیږي چې مړی ژوندی ته یې په غلام خان د راتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. خوست ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملک سمیع الله وایي چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو، ورځ یې په غلام خان تیره کړه خو ورته اجازه نه وشوه.
موتا دا غلام خان په ګټ یې شایو دا بار بار کالینا وتا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا او موتا د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیش با جې مرویس خات شای په ځکه نیټ څار نکړه زادا ایز د خیس نه درځغې رو دا حکیمه وجدو چې او انټری د مو د مرو غن شي د ژوند دی مې نشي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وای چې ټول بارډر ورپسې بن شوه واپسی خوسا چې ناروغان او مړی هم نه پریدي.
مهرباني دا وکړه دا یار د مشتا خلصا کو او به مرتا دا خلصا کو ورنزیر دا خلصا کو مړتا دا خلصا کو وکتر ولتا دا خلصا کو چې کی ملدارې خالته مخ کې درو بو دو غریب او خلک پته دی دا ډېر رستنج سره مخ مخ دي.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو ته وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدي او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وری دای نه شو وړلای په هر شي کې مشته ستونزه تکلیف جوړیږي. ننګیر اډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتینو ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا مش په چمن نشیت للای ټولې په غا باندې نشیت لای په ترخم باندې مش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیش په دولم ځکه دي غرینا دي په کومه واځه باندې د خلک سور کړای شوی دی. کاپچره مش د دغه وطن نه وی یا دغه ملک نه وی د مش دغه ځکه نه وی بیا د مش ته سپاو یی چې مش دغه وزیرستانیون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ذیلي انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تما کړي چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه بې کوره شوي ګڼ خلک بیرته ستانه شوي خو د سرکاري شمیرې تر مخه قریبا 15,000 لا هم په پا پاکستان کې او خواوشا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر وایي د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او د پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنۍ ته امدادي رقم ورکول شوی دی او د جنوري تر اخره 15,000 کورنۍ ته دغه مرستې رسولې دي. د یونیسیر په وینا کې نور امدادي رقم هم ترلاسه کړ نو پاتې افغان کډوالو کورنۍ سره به هم مرسته وکړي. خو بلخوا بیا ځینې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم اغیزمن شوي دي او یونیسیر ورسره تر اوسه مرستې نه دي کړې. احمد الله په دې اړه رپورټ لري. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره 15,000 بې وزله افغان کډوالو کورنیو ته 12,000 روپۍ نقد امداد ورکړي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړل او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنیو ته دغه مرستې رسولي.
چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به خپلو خلکو ته 12,000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکوي نو بیا سیا هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا مطلب ورځې چې کوم لیبر دي نو هغه خلکو زمونږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم مونږ 12,000 روپۍ به ورکوو. نو بیا مونږ په پوره پاکستان کې دغه رنګي خلکو یو سروې وکړو د دوی ډیټا موږ راغونډه کړو او د هغې مو باقاعده د هغې ویریفیکیشن هغه وشو چې کوم
بلخوا بیا ځنې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثره شوي دي او یو این ایچ سی آر ورسره تر اوسه مرستې نه دي کړې. د پنجاب په میاوالی ضلعه کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران مشال ویډیو ته وویل یو این ایچ سی آر ترې د 2000 کال په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نقدو مرستو ژمنه یې ورسره هم وکړه خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونه نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورنه کړې.
ډېر غریبان دي پوته شو نی خدای سیټیزن کدی ولا دغه یایدا سول وتکی نو چارته چې تاسو مې ربا نی وکړی کده تو سره څه کوم دات کو ډېر غریبون دي دغه مراد چې ولګه د سنګ دی افغانستان مهاجر خو صاحب داسې باندې شو چې چا کوم کرونا کړو هغه کرونا خو یې مګ بالکل سم لستو خاتم شو دغه 2,000 روپۍ چې چاته ورسه دي هغه خلک مو ډېر خوشاله د می چې هغه به خوشاله وي چې کوم خلک پوته شو مګ داس ول چې نسیار ده بدانه څه نظر سنی وکو دا دی وګړي نه لای نه چې دی افغانانو ته دی هر کور څه پیسې ورسی دي نه شکریا ادا کوي.
د اسلام آباد په آی 12 کیم کې میشت 50 کلن کډوال ملک حمید خان هم د مرستو نه ملاوي دو ګیله کوي او وایي د کرونا وبا له وجې د ورځې ګټه وټه ډیره متاثره شوې ده.
په سلو کسو کې 70 کسان پات دي او تقریبا ډیر شو کسان په ملاوي شوې دي. مرستو ته خو په دې ضرورت لري د خلک د چي کون دي بیوزله خلک ذات دي دلته ډیر ما یې دین دل ته ډیر دی فایډ مین سره مرسته وکړي ځکه یو کې چې د دې نشته نن سبا بيخي به وزلي دا او ټول هم د غریبانو د در په در دي.
د دې کډوالو د وینا په خبرګون کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وایي د چین جاپان او امریکا له خوا چې ورته څومره رقم ملاو شوی وو نو د افغان کډوالو د مشرانو په مرسته یې 15,000 بې وزله کورنۍ منتخب کړي او ورته امدادي رقم ورکړو. د نوموړي په وینا کې نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کورنۍ سره به هم مرستې وکړي. د یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه چې دا مهال 4,00,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. په 2010 او 2018 کې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور افغان کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي تر 15,000 پورې غیر رجسټرډ کډوال اوس هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری پا دو منمائی کی دا میانمار پاڑا باندی رپورٹ لرو پا افغانستان کی دا بشری حکومت کمیشن دا سولی پاڑا خبری کردی دیو دا دی تر چنگ د سکولونو په اړه باندې هم ریپورت لرو خو د هر څه ورستی اوس هم درې نیمه بجې سوي دي. احمد الله به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ به روانه اونۍ پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخستن د پاکستان جی او ټی وی ته وویل له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به صوبو ته ورسولی شي. د نوموړي وینا وه واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بشري حقوقو کارکونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړو. نن یاد عدالت د پروفیسر اسماعیل د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت درخواست خارج کړو، د کوم وروسته چې نوموړی د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې د بهر ملکونو یې پیسې اخیستي او وسلوالو سره یې مرستې کړي، خو نوموړي په تیرو وختونو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه تورونو تردید کړی و. په بلوچستان کې په یو ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لسبیله سیمه کې واوښت خلکو ته پکې مرګ ژوبله ورسېدله. په ننګرهار کې نن په 2 بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری او د ملي امنیت یو کارمند وژل شوی دی. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي نن سهار د سررود ولسوالۍ اړوند د سرحدي ځواکونو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د یادو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د ماسکو یو عدالت به نن د فروری په 2 د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناولنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید وربدل کړي او کنه. دا سزا نوموړي ته په هغه کیس کې اورول شوی و چې په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې سیاسي انګیزه لري. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې څرګندونه روانه ده. بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي ولسمشر جو بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. روس د بارانو چارو وزارت ادا کوي چې واشنگتن د دې مظاهرو ترشا لاس لري.
دا خبرونو لنډیز مو له احمد الله واوریدل. اوس هم یو نړیوال رپورت او بیا به وروسته افغانستان ته ځو او له هغه وروسته بیا د پاکستان په اړه رپورټونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر میانمار د بندیزونو لګولو خبرداری ورکړی. دا خبرداری وروسته له هغې ورکړل سوی چې فوج تر کودتا وروسته د حکومت د ملکي رهبرانو د نیولو هڅه وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري د میانمار یا پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو پر اساس صالح احمد صالح دا رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو وار بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکي رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پوځ لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پوځ لخوا پر قدرت منګولې شخول، د آنګ سان سوچی او نورو ملکي چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یو مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پوځ اړوند یوه ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویان دی نبیلې مصرالی پرون په بروکسل کې یوه کنفرانس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت تړنګولو لپاره د پوځ لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسیدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ قربانې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سېشن به په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 650,000 غړو وضعیت لا کړکیچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2000 ولسم نه د کل راهیسې د پاوز د فشارونو له کبله د میانمار له راخین ایالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څه باندې 500,000 کسان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته کډوال سول چې لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پاوز په قومي تصفیه تورن کړي خو پاوز دا تورونه رد کړي دي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هیواد کې د فیو وژنې د سولي پروسه هم زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبريالان، سیاستوالان او نورې څېرې په نشه شوي دي. پرون په کابل کې د سولي په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس 14 وسوه خو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتي خو د غمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا وغندل شو. د سالم مسل ریپورت ته بغوښو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شاهرزاد اکبر پرون ازادي رادیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیرې وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقوقو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅې هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسي چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 نه دی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حملې وي. په تیرو څبندې درویو میاشت کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون لږ تر لږه 15 خبريالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نور څېرې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چورو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر هم 14 وسوه خو په دې 14 کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری د پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورونا چارو وزارت وایان طارق قاریان تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
د سالم احمد صالح رپورت ما اوریدی. د خبر سیده د لیری پروتوسیمو خلګو غشتنه کړي چې دوی ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده ټیمونه اورول جلسی چې په خپل کلیو کې په اسانه شناخت کارډونه ترلاسه کړي. دوی وايي هلته په دې لرو غریزو سیمو کې په زرګونه مېرمنې د شناخت کارډونو جوړولو څخه پاتې دي او له دې سره به بیا د یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري مرستو او سہولتونو څخه دوی محروم شي. د نادرا چارواکي بیا وايي چې په جمرود لنډی کوتل او باړه کې په نادرا مرکزونو کې مېرمنو لپاره د جمعې ورځ ځانګړی سوي او په دې ورځ دوی کولای سي ورسي او خپل کارډون لپاره اسناد جمع کړي. د دې هر څه تفصیل به له فرهاد شنواری واورو.
د خیبر لری پرتو سیمو لکتیرا بازار زخه خیل شلمان او ملاګورو سیدون کی وای چې هلته په زرګونه مېرمنې د شنختی کارډونو جوړولو نه محروم دي. د باډي یو مدني فعال ګل ناصر اپریدی مشال ریډیو ته وای
په باډه تحصیل کې داسې ترتیرا پورې لری علاقې چې هغه غریزه علاقې دي چې هغه خپل شنختی کارډ هغه تر اوسه پورې په دې جدید دور کې نه جوړ کړی چې په دې اوس وخت کې ډیر زیات ضرورت ته خاص کر د صحت کارډ والیس ری ضرورت دی زکه چاغه او قتل شی ځوانان دی غي ودونه کړی هغه وسم د پلار سره په یو خاندان کړي همدا سي جنہ کې دی چاغه عمرونه تر 30-30-40-40 سال پورې رسیدلی دی هغه کډونه هم تر وسه پورې نه جوړ شي. نو دا د حکومت نه د مونږ یو مطالبه ده چې تاسو سره موبایل وین چې کوم دی هغه به مخکې مراتل دلته د باړې لبرتل نو هغه به ډیر خکار کولو. اوس داسې علاقې دی چاغه زبر د دا وای چې لکه د ملک دین خیلو علاقې ده یا کمر خیل یا شین کمر ارزودین مستک یا اکاخیلو علاقہ زاوش والا دس ترتیرا تور تت پورے علاقے دی چاغا خلق ڈیر لرے پرات دی نادر سہولت نہ ڈیر لرے پاتی کی نو کا حکومت یا دا نادر داس کم ذمہ وار خلق تھی آگے دے لاکولا موبائل نہ اولی گی کم چی دا نادر وین و طویل کی نو دام سلیب ان شاء اللہ چٹول دخل کو
دا باڑی او بل تھن شیخ گل پر دے وائی دا باڑی آبادی ڈے رضیا تھا دا او پکار دا شناخت کا ڈن جوڑا لپارا پخپل کورون و حجرو کی متبادل سہولت ورکړل شي
انا دروین ضرورت غډیر جوړت ټولن اول خدا چې بوره کم سنټر د دوړو تسلیونو نه بدی په باندې جوړت دو دلته ورېدې تقریبا 150 نه 200 پرې کډونه جوړیږي او نادر وین لره لوکول دغه پر ضرورت یې ځکه چې هغه خزه زنونه نشي دلته لای چې هغه دلته روشي کوي یا یې هم ولایږي او د نږدې خلک کمر چی نو دغه نمبر په باندې نرچی نو بیا لره خلکو ډیر لیټر راځي نو دا به دلته ویل بیا شپې تی روي او شپې به سبو کوي انا پاس په دوله نمبر رسی نو دا حکومت نه موږ د مطالبه چې لره پرته لوکول نادروین بوزی اده غاټه پیدا به داشی چې یو خو به خلکو اکریا بچت شي بلکې خلک بشنو ختیکار جوړ کی و د قومي چمره چې وسایل دی په غوي کې به دوی شامل شي او د ضرورتونه پوره
د خیبر مرکزی نادرا یو چارواکی چې خپل نوم او غږ پرولي نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې دوی میرمنو لپاره د جمعې ورځ ټاکلې او په دې ورځ یوازې خزو ته ترجیح ورکول شي په دې ورځ دوی کولای شي چې پاسان خپل شناخت کارډونو لپاره د خیبر په هر نادرا مرکز کې اسناد او فارمونه جمع کړي باډې نه د کمی اسمبلی غړی او د قبایلي او سرحدي چارو سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردی وایي که چاته هم د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت په کار وي نو موږ سره دې په باډه کې وویني دا سهولت په ورکړو
او د نادر چکم ایشو دی د دې د حل کولو د پاره موږ په هر هفته کې کینو موږ خپل سټرګل جاری ساتلی دی او په دې سلسله کې د تنبو خوجالی برکم بار خیل شلوبار ملک دین خیل او په دې علاقې کې څومره کومونه دي ته موږ د نادر ټیمونه تا کا خیلو پورې ولېګل او بیا هم که د چا ضرورت وینو د هفته په ورځ موږ په دې سلسله کې په باړه کې په آفس کې کینم او داخل دی د پراپر یو ټیم یا د شریشتې چې هغه ولته د ختم وته کولی شي دا دی یو اپلیکیشن روڑی چې موږ فوري توګه باندې هغه علاقو لا دا موبایل نادر ټیمونه ولېګو د موږ ان شاء الله ولز کوشش دي چې د نادر کوم مسله ده د دې سره د احساس پروګرام او دا نور چې څومره د فیدمن پروګرامونه دا تړلې دي نو ان شاء الله زموږ کوشش دي چې د خلکو لپاره موږ دا سہولت ورکو
د خیبر سلی خلک وای چې هلته د سوخ لپاره په ټولو کومونو کې د نادر موبایل وین یا ګرځنده سہولت وساتل شي چې زیات نه زیات خلک کی خپل شناخت کارډونه او نور ضروری اسناد په خپل کورونو او حجرو کې ترلاسه کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
او سم قبایلی سیمو د راتلونکو بلدیتي انتخاباتو په اړه رپورټ او د دیورستو په بیا د سکولونو په اړه یو رپورټ لرو د قبایلی سیمو خلکو هم په ملک کې د راتلونکو بلدیتي انتخابات لپاره تیاری نیولې دي دوی وايي قبایلی ضلع د ترقی په لار کې ډیره ورسته پاتې دي چې د بلدیتي انتخابات سره د پرمختګ پر لور لاړ شي د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روان کال د سپتمبر په 15مه به په قبایلی ضلع کې بلدیتي انتخابات کوي نور حال به له شانواز ترکسي واورو
در روانو بلدیاتی انتخاباتو د پاره د قبایلی ضلعو ولسم تیاری نیولې دوی وای چې په انتخاباتو کې به برخه د خدمت لپاره اخلي د سیاسي ګوندونو سره د تړاولونکو ځوانانو پوینه چې د دوی سیمه د ترقی په لار کې ډیره پاتې ده او بلدیاتی انتخابات وشي دوی به کوشش کوي دغه محرومۍ په تنا څه ډول ختم کړي سید صدیق اکبر د باجوړ وسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري دی او دوی وای دوی به د خپل منشور د لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي
او زمونږ سوچ او فکر هم دغه دی چې دا بنیادی الیکشن وشي دا د کوچو الیکشن وشي نو به د بنیادی الیکشن کې به مونږ د خلکو بنیادی مسلې حل کوو کوم الیکشن د پاره چې کوم اختیارات دی ورکړي دي دا بالکل ډیر زبردست دی او زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی چې قبایلی دا نوی زمزلات چې دی دا به د دغه الیکشن سره بالکل د ترقی په لار باندې لاړ شي پارټیانې به منظم شي
په پخوانی فاټا کې د خلکو درایونه بغیر په کال 2002 او دریم کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټانو بلدیاتي نمائندگان خو منتخب کړیو چې زیاتره پکې حکومت پلو ملکانو هغه وخت دوی سره د ترقی کارونو لپاره کوم اختیارات هم نو او نور سره کوم مخصوص فنډونه او یا پیسې وي خو اوس که د صوبای حکومت د دوه ورځې وړاندې اعلان چې د روان کال د سپتمبر په 15مه به بلدیاتي انتخابات کولای شي کیږي، نو دا به د قبایلي ضلعو د هر هغه تن چې شناختي کارډ یې جوړ دی په خوښه به کاندیدان انتخابیږي. هر څوک د قبایلي ضلعو دپاره دا نظام ډېر نوی هم دی، خو ځوانان یې له ګټو نه خبر دي او دوی وایي دا اصل جمهوریت دی. شاه سوار محمد د پیپلز ګوند محمد فعال غړی دی او د دوی بلدیتي نظام په ډیرو تربیتونو کې برخه اخیستی. مشال ریډیو ته وویل
مونږ داسې چل کړی دی چې وی سیز لیول او یو سیز لیول باندې چې کوم دی اوس مونږ لګی او خپل د پارټۍ تنظیم جوړو، او د پارټۍ تنظیم چې کله جوړ شي اټ مینس دا یو بنیادی سټرکچر ستا جوړ شو. د عوامو کې جرړي، د عوامو په غم او خوشحالۍ کې هرته شرکت کوي، ورزي او هر مسله که هغه د ډاکټر ده، که هغه د هسپتال ده، که هغه د قومي نورې مسلې دي، او چې دغه مسلو باندې ته اواز اوچتې نو دا په خپله ستا یو بنیادی بیس چې دی هغه جوړیږي.
ډاکټر عمران افریدی د اف آر پی خبر اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند پلوي دي، خو دی وایي چې د دوی یقین هم نه کیږي چې ګنې رښتیا به هم په دغه ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. البته انتخابات کې کیږي نو دی وایي تیاری یې ورته لوړاندې کړی دی.
مخکې مونږ خدمت خپل شعار و، اوس به هم وي، بیا به هم وي، نو انتخاباتو لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو، خو کچهري حکومت د خپل وعده ترسره کړی شي.
د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي یا هغه سازمان چې د قبایلي ضلعو د ځوانانو د ترقۍ لپاره کار کوي، مشر خان بهادر وزیر دی. دوی دوی به هم په انتخاباتو کې د خپل سازمان له اړخه برخه اخلي، نو د دوی منشور به څه وي؟
څنګه چې په مونږ د لسو کالو نه په تعلیم باندې کار کوو، مونږ تعلیمي کمې اکیډمۍ یا هلته تعلیمي کمې هلې ځلې کړې دي، نو زمونږ مین د منشور حساب هم تعلیم یو، په تعلیم باندې به مونږ خلکو نه ووټ غواړو، ځکه چې تعلیم سره زمونږ د علاقو چې کم قسمت دی هغه بدلیږي.
د ځینو قبایلي ضلعو د خلکو لخوا دا اعتراضات چې د دوی انتخابي حلقې وړې دي او یا ډېرې غټې دي او یا نور رقم اعتراضونه، نو د دې لپاره مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر سره رابطه وکړه. نو راته وویل شو چې د اعتراضونو لپاره د څو میاشتو نه دوی خلکو ته ویلي وو، خلکو شکایتونه کړي وو، دوی اورېدلي او هوار کړي دي، اوس نه خو انتخابي حلقو کې بدلون کېدای شي او نه نور څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ضلع خوګاخیلو قبیلي مشرانو غوښتنه کړې چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نېشنل لاجستکس سل اداره دي په تورخم کې د کسټم ټرمینونو او دفترونو پراخولو لپاره دوی په اعتماد کې واخلي. ان ال سي چارواکي به وایي دوی هلته په تورخم کې تجارتي هلو ځلو د زیاتولو لپاره لاس په کار دي چې ګټه به ځایي ولسته رسي شي. تفصیل له فرهاد شینواري.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستکس اداره په تورخم کې کسٹم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو ترغې پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوې خستي. فدرل بورډ اف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي، او نېشنل لوجستکس یا صدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو، د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواری ورسپارل شوی. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې دې ادارو ته د خپل ځمکو څخه برخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې و، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مرات کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي
نن شپږ وکاله مخکې ان ال سی بی آر راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو اکسپورت امپورټ ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه په کار ده، نو زمونږ د خوګخیلو کام چې د تورخم مشترکه ملکیت ته هغه کېناسته، یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکرات نه پښ چکوندې 4 جون 2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. ان ال سی راپورته شو، هغه نه پاس ای بی آر راپورته شو، هغه نه پاس چکوندې دا اګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره، بل داسې یو اګریمنت چې پاغې کې د خوګخیل کام د پاره هیڅ هم نو ټول تاوانو. د هغه 55 کلونه کوم د ایجیټیشن دلته روان دی. مونږ 13 میاشتو نه پورته وخت شو چې تورخان کې مدرنه روانه، او دا درنه مونږ دی لپاره روانه چې کوم 4 جون 2015 باندې اګریمنت شو، او په هغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخان کې څومره ځمکه دوی له په اګریمنت کې ورکړل شوې ده، چې دوی اومه هم ځمکه پورې محدود شي، ځکه چې مونږ ځمکه ټوټل 300 ورکړي او دوی کوم دی په 1000 کانال باندې لګیا دي، او ورسره ورسره ګډ چاپیرش نور ځایو کې دوی مختلف ځایو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری.
نعمت الله خوګخیل وایي چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستکس سل ته انتظامی چارې سپارل شوي، نو هلته ډېره سختي شروع شوي او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوي.
کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختی شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په د دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو خفه شو. یو سختی ده په گیټ کې کنه ویزې او پاسپورت او څا او څه دا مسله جوړه شوه. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15,000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثره شو. بیا کوم ٹرانسپورٹ چلے کا نا بزرگونو ٹرانسپورٹ تے ام متاثر شو. بیا دلتا پتور خان کی زمون کوم مارکیٹونه دی دکانداران دی داتر متاثر شو. نو تقریبا چ زمون لنڈی کوتل بلکہ د ټوله پختونخوا خلک چلے کا نا ددی سرا بے روزگار شو وابسته و کنا ټول بے روزگار شو.
د نیشنل لوجسٹک سیل چارواکی وای چې تورخم افغانستان وستی اسیا سرا د تجارت لپاره یو مهم لار ده او هلتمو د ایشین ڈیولپمنٹ بینک مرستا د تورخم پولی د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړي. هلته تجارتی حلو زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو. دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه. هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کاله کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي. نیشنل لوجستیک سیل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کنال ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه 4 نوي کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه مني خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي. خوګخیل قوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. دا غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي. د دې سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومان ته د تعلیم لارې ګودرې برابر کړي چېرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له تېرو 3 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي بلاو شوي چې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل ایجوکیشن فاؤنډیشن یا NEF چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2,000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وایي چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دي 900 سکول دي او تقریبا 70,000 بچي ورکی دي. دا یو کو ایجوکیشن دی د کی میجورټي سکول دي دا جنکې دي تقریبا 35 ډیسټریټ کې دا سکول دي. 2007-08 نه تل ډیټا فورې دا د فیڈرل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچه د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانۍ لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او NCHD یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علي رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي.
دا بیکس
زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خوونکي خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8,000 روپۍ جوړیږي.
8,000
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډه کې د یو کمیونټي سکول استاد رابعه ترکزی وایي چې تیرو 9 میاشتو نه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
ماشومان در ادنا نوار تر پینزم پورو مونگ سرا سبق وی خود قابلان ام دیزا در کرونا وجه را ندید وجه در ماشومان و تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب سرات لکا پریوت مشکلات خدا دی که یا خود دی بلدنگونه نشته در حکومت به طرف پل ارزی در کچا کوری در چه چه وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا در اوبو نظام دار کی نشته دی سنخی هم زرنی یا بل کم ده او بس بدیتا ما چی سو بیو حکومت تا حواله کی گی چی در نور کی نو بیتا خاگانی پا لکه راولی گی اغم دسی شپاگو میشتو راولی گی دو نهو میشتو کرد که دو نهو میشتو یو نیم کال کال پا کی تیر شی او بس وی سبایی حکومت تا حواله کی گی و تن حاگانی دیتی گی نو پا دیتا و پا خلق اومرم تیر شو او ننو کارای پا خیشولی او نیر الادا مشکل حل کرد.
مظاهر حسین عرفانی وای چه دنو کرو دا مستقله یا ریگولرائزیشن او دا تن خاگانو دنو ملاوی دو خلاف که پا اسلام آباد که دره واری دھرنے کڑی دی وای لومړی پرلت بی پاکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت تای پینځه سلوي خورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم د دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنا وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي، خو بیا هم داسې ونه شول. نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبوره شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2020 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د اتلسم ترمیم لاندې دغه سکولونه به سوبو ته سپاري چې دا غیر په دې خوا ور باندې کار روان دی، خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا غي پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروجیکټ 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل څه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ د سوبو دا به سوبو ته دي. څلور سوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشولو. مارچ پورې دوی د فورا په سوبو کې پالیسي جوړ شي، دا به سوبي ریګولرایز کی. خو د انتظار دی خبرې کوو تک پالیسی د سوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د سوبو خلاف در نه کوو.
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لامله د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو
اسکول د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان سبو ته خو ورکوي، خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1325 کلونو راهیسې کار کړی، خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تا جنوری په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د کمیونټی سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده، نو په هغې کې لتادې کار نه اخلي. ده زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سب پروجیکټس کې امپلایز دا غي د ریګولرایزیشن ایشو ده ځکه چې دا غي ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ هغه اکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس چې دا د صوبایي حکومت مینډیټ دی چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن دی دا به صوبایي حکومت ته راځي، خو کم ځای کې چې صوبایي حکومت هغه چې پری ریکوزٹس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوی ده هغه به منو ان تسلیم کیږي، خو صوبایي حکومت هپ هازارد سره کول غواړي مونږ چې کم ده دا شی انشور کوو چې کم په میرټ باندې ریکروټمنټ شوی ده، کم امپلایز دي، کم ماډل سکولز دي، دا غي انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کوو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز نه راځي.
د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د کمیونټی سکولونو د جوړولو مقصد ډیر ښه دی، خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمیم نه مخکې دی انیشیټیو هم دا چې کوم ځای کې د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې به یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي ماشومانو ته به سبق ښيي، ولې چې په دې وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته. د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي. انفارمل سکولونه د دینه ماشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکیټ ورکي، خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده، یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم، خو د دې چې کوم میکانیزم ده د دې چې کوم سټرکچر ده په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پسته جینکو د سکولونو پرېښودو شره 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي.